افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزنو ریاست نوري هرکلای کوم. مخکې چې د دې خبرونې د بشپړو مطالبو معرفي وکړم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. چین وایي که د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپیژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نن په خپله اوونیزه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده په ځواب کې وویل، پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو، د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو، له نړیوالو او په تیره له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسي وشنو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو تیرونه اسدالله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې دوه کاله تیریږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یوه ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اتر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرلان ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د دیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د دیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی، خو په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتون د موټر مخه نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوې رد کړې. په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتون پر نیول کېدو اعتراض کړی دی. د غورزنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي، زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعال او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتون نیول او پر هغه برید غندلی دی. منظور پښتون د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروان ډزې وشوې. په دې برید کې د ته زیان وانه وخت، خو د ده یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي دي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوځ عملیات له ځمکه او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرلپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچیم وږي دي، نه هر دي وروره، نه کسب ته، نه مزدوري ته.
په دې اړه مو چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره مسؤلیت دوی ته متوجه دی؟ د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
خارجیان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلي، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تالا شو.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او د طالبانو د مخالف خوځښتونو د استازو په ګډون درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده.
دغې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دننه په افغانستان کې جوړ شي.
پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیری وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 1.5% وګړي بشري مرستو ته اړ دي. اخو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر ویلي افغانستان لا هم د 2020 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی راوتلی.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی، او همدا اوسی 1.5% یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوي راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی، او دا هیواد د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي، او له همدې امله د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یوه مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو انیسیال مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنې د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولي، او وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت په سترګه ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکی جانان
بچم وګی دینار دی وروره نه کسبتا نه مزدوریستا موږ دی دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، موږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکی تحمینه بیا وای نه پوهیږي چې د خپل ژوند اړتیاوې څه ډول پوره کړي.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي، موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي، او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بله ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیری وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیوال مرستندوی ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره مسؤلیت خپله د دغه وضعیت دوی ته متوجه دی؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد وي. اوس د یوکرین جګړه چې رامنځته شوې دي، مرستې نورو هیوادونو سره کمه شوله. اوس چې دا د غزې مسله ده، د اسرائیل جګړه ده، لا پسې کم شوې دي، ځکه چې د منابع د مرستې هم محدودې دي، بې حساب او لایق تنهایی نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منزوي دی په نړیواله سطحه، او څه باندې 2 یا 2.5 کاله کېږي چې واک ته رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته یې لاس غځول کولای دی یو مسؤلیت دوی هم لري کنه لري
داسې چې خارجان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره به ساري مرستې وکړي او د دوی تنه دا و چې په افغانستان په خپل پښو درېږي یو نمونه وګرځي منطقې ته او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تلاش مو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات ای وروسته بیا بدلون دغسې راغی چې افغانستان په د هېڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی او دا یو ستر ناورین ده نو ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو پانګونه نه شي کېدلی په رښتیا توګه یو تبلیغات دی یو حقیقت دی منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي نور د بینالمللي مؤسسات لکه IMF لکه ورلد بینک لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی نو مشکلات ډېر سخت دي او موږ یو ریاضت اقتصاد لرو د داخلي منابعو مرستې هم کمې شوي دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي. دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کنفرانس پرانستل شوی. افغانستان ویل کېږي او چا دا خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلی. مضره ګازونو چې نړۍ ته خپریږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی. ولې افغانستان استازي ته په دې کنفرانس کې بلنه ورکړل شوې؟ د افغانستان کې تقریبا د 10 لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي. هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
چې یو لوی پروژې د دنیا توصیه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی. هغه د وروسته پاتې هېوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناریښتیاوې خپاره نه شي او ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توصیه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې په رسمیت نه دي پېژندل شوی، یا د توصیه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي، ترڅو دنیا وکولی شي چې کوغانه افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه ده چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغولو لپاره، د ویجار افغانستان لپاره مرستې وکړي.
د اقتصادي چارو په از رخش حافظي و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې برخوالو د ډلو، سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او ښځو ترمنځ د اجماع د رامنځته کولو لپاره پر یوې تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب ضد څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه د ډلو، سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او ښځو ترمنځ د اجماع د رامنځته کولو لپاره د یوې تګلارې په جوړولو سره پای ته ورسېده. شکریه بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د یادې غونډې ګډونواله وه، نن سه شنبه د ویانا د غونډې په درېیمه ورځ یې ازادي راډیو ته وویل دا تګلاره د افغانستان د خلکو د رایې یو ځای کولو او د راتلونکي لپاره لیدلوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوخي وړ نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي چې پاګه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینيږي، پاګه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي.
کتم د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په موخه بللې، خو د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یو مخالفه جبهه بلل کېږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي. مشري احمد مسعود د دغې غونډې په دویمه ورځ وویل دې ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بله لار نه ده پرېښې، له وسلوال مقاومت پرته بله چاره نشته. هغه وویل له همدې امله له افغانستانه بهر هیڅوک حق نه لري چې د دغه وسلوال مقاومت مخه ونیسي، او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د یو سپیڅلي امر په توګه وګڼل شي. د ویانا د درېیمې دوی غونډې برخوالو چې د یکشنبې په ورځ پیل او درې ورځې یې دوام وکړ، د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یوې لارې نقشې په اړه د نظرونو د راټولولو په اړه بحث او خبرې وکړې. دغه راست په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دوی ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپو بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوي څیرې د واک د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر او وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. د شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له افغانستان بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هممهاله چې د طالبانو پر ضد وسلوال چریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازولو شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېیمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پښتون ژورنې د غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین چې ویل کېږي په بلوچستان کې له نیول کېدو وروسته اسلام آباد ته بیول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي دلته په سټډیو کې را سره دی. اعظمي صاحب، د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولی وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلی دی او د ځینو پولیس چارواکو باندې د ده ساتونکو ډزې کړې دي، خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتاره ډزې وسوې، خو هغه روغ رمټ پاتې شو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلودي چې هغه په تربت کې د بلوچستانو یو پرلت دی او هغوی دا پرلت د دې لپاره وهلی دی چې هلته دوی وایي چې دلته بې عدالته وژنه کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه یې پورته کړي او وې وژني. نو دغه چلته ولاړ سلته پلان درلودي پولیس ونیوي. بیا تیر شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره، خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینې سرچینو نن مشال راډیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لېږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته بل کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي، د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سي بیا دوی بل ځای ته بوزي او په هغه ښار کې چې د هغه خلاف ځینې دوسیې وار لمخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کوي.
دغه تور چې په ده پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوي دي، دغه تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تعقیب کې وساتي؟
بله، دا تور جدي دی، خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوي دي، یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملا او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوي دي او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو، دوی روان ول او ډز باندې وسوي. ان د دې لپاره بیا ثبوتونه په کار وي، خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي که هغه په اسلام آباد کې د خلاف جوړې شوي دي یا په خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې جوړې شوي دي، کېدای شي پر دې خلاف جوړې شي. او بل، د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي دا ویلي دي چې د کورنۍ چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتین بندیز لګولی و چې هغه بلوچستان ایالت ته نسی تللی خو دی ورغلی دی بی اجازه نو په دې خاطر یې مغه نیولی وي بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کیدای سي نن ورځ تر پای پورې دا څرګند سي یا د اسلام آباد پولیس دا ومني چې دا دی دلته رسیدلی دی خو تر اوسه پورې دوی دا نه دی منلی.
مننه اعظمی صاحب. زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی و چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د نیول کېدو وروسته نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ غزې په جنوب کې لزمکه او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې غوښتنې ترې کړې چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د ترنګې په جنوبي برخه کې لزمکه او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کېږي چې اسرائیلو یې خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخکې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې پخوا لا ترینګلی وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د ترانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحدې د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سختې نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي او د شمال او جنوب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړی چې له خان یونس څخه شمال ته لویه لاره د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بنده کړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په دې هیواد کې د شیعه مذهبو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو شورا غړي هم وایي چې وروستیو بریدونو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګ ته په ډیر بیرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کې نولو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سبي ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس پزړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم ښه نه دی.
علي زیاتوي تر دې مخکې د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د ادا په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي، چې د سراسري امنیت ادعا یې له پوښتنې سره مخ نه شي.
د طالبانو حکومت د یوناما وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14مه د کابل په دشتي برچي سیمه کې هم د یوې چاودنې له امله اووه تنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8مه نیټه د کابل د دشتي برچي په یوه ورزشي کلب کې هم چاودنه وشوه چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولي خمري کې د شیعهګانو په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې ول منځ کوونکي یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د ستایو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
د بشري حقونو په موضوع کې بیا هم تم کېږو. د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان ادا کوي چې د افغان ښځو د خود جوش غورځنګ غړي منیجه صدیقي د پل چرخي زندان ته لېږدول شوې ده او روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ ده. د دوشنبې په شپه هم ځینو فعالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې غورځنګ یوه بله غړي جولیا پارسي هم روغتون ته لېږدول شوې. نور په دې رپورټ کې
د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ غړي منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته لېږدول شوې. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو ښځو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په 18مه د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان ښځو د همیارۍ بنسټ مسؤل ګلچهرې یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته انتقال شوې.
زندان پل چرخی جای برای قاتلی
د څرخی پله زندان د قاتلانو، جنایتکارانو او د بشري حقونو د سرغړونکو لپاره دی، نه د غونجونو او ښځو لپاره چې د خپلو مدني حقونو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بې عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. له دوو کلونو ډېره موده کېږي چې زموږ د وطن ښځې په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
دا غږ چې د منیجې صدیقي مور ته منصوب دی د ځینو ښځینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجه صدیقي د څرخی پله په زندان کې ده او روغتیایي وضعیت هم خراب دی. هغه له ښځینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې تر څنګ د دوشنبې په ماښام د معترضې میرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د څرخی پله زندان ته د نیول شویو ښځینه فعالانو لیږد ښیي چې دوی غواړي د معترضې میرمنې د ډیر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې ښځینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
طالبانو دا ځین له معترضو میرمنو سره خپله دښمني څرګنده کړه. پخوا به هغه ښځې چې په بنک کې به د دوو میاشتو په موده کې به خوشې کېدلې، خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نورې معترضې میرمنې د څرخی پله زندان ته لېږدول شوي، یعنی ډېره موده به په بند کې پاتې کېږي.
ښځینه فعاله نسرین حمیدي وایي طالبان هڅه کوي چې ښځې په زنداني کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبورې کړي چې له خپلو حقونو تیرې شي، خو نوموړي زیاتوي چې ښځې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزې ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت می فهمیم که بالای روز
له بعد مرغ دا وضعیت د ښځو پر روحي منفي اغېز کوي، خو بیا هم ښځې غلي نه کینی او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي.
مبارزه میکنن و به مبارزې خود ادامه میتن.
د دغو فعالانو او معترضانو په وینا د منیجې صدیقي او جولیا پارسي تر څنګ دوه نورې معترضې میرمنې ندا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي، خو بهادره کریمي د لیندې میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشې شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې ښځې خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو تر بیا واکمنې د ورسته پر خزو ډیر بندیزونه ولګول، د دغو بندیزونو پر ضد د خزو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زندانی کړي.